ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې باوري چې ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د کابل او واشنگټن په اړیکو د وروستي کړکیچ د کمولو هڅه وکړه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې یو ساعت خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجی صافی چمتو کړی دی.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې د نګرهار چارواکي وایي لزن وژونکو حمله وروسته تصفیوي عملیات پیل کړي. د روسیې او هند مشران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او ټاکل شوی په عرب لیگ سرمشریزه کې نن د سوریې څوکۍ د دې هیواد اپوزیسیون ته ورکړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د چټک غبرګون پر قتل ځان وژونکو حمله وروسته اوسمهال تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د په دې اړه وویل
یو مرغم چاودنه کړی و. نتیجه کې به څو نفر انچار کندگان داخل د شي وو چې د زمونږ د پرسونل د مقاومت نتیجه کې څلور کس په ډزو زمونږ د وړو درو کسانو ځان ته چاودنه ورکړې ده. پیلن چارج خیرت دی شاوخوا تسکیره مله د پرسونل د خوانه شروع دي او په ډزو کې زمونږ څلور نفر زخمیان شوي دي، پنځه نفر شهیدان شوي.
بل خو روغتي چارواکي وایي چې له دې پیښې څخه و ملکي وګړي ورته ورول شوي دي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې وویل چې په حمله کې د دوی اتو کسانو برخه اخیستې وه او یو شمېر بهرني او داخلي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې، خو چارواکي د دوی ادعا ردوي. افغان حکومت ته د بګرام زندان لسپارل کېدو وروسته افغان ولسمشر او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکو کې وروستی کړکیچ ترمیم کړ. له ولسمشر حامد کرزي سره لکتنې وروسته جان کیری وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د کابل او واشنگټن دریځ یو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغان ولسمشر باور نه لري چې متحده ایالات د سولې خبرو ته د طالبانو د حسولو پرتبه متحده ایالات کوم نورې ګټې په نظر کې ونه لري. د پاکستان پوزوی د دې هیواد لوی درستیز د دوشنبه په شپه د اردن په پایتخت عمان کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. جنرال اشفاق پرویز کیانی او جان کیری د افغانستان د سولې د پروسې او په سیمه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا جنرال کیانی او جان کیری په خپلو کې په عمان کې د متحده ایالاتو د سفیر په کور کې لیدلې دي. د پاکستان د پوز همکاري او رول چې کولای شي طالبان سولې ته وهڅوي په افغانستان د سولې د حل زلو د کامیابۍ لپاره اړین ګڼل کیږي. د روسیې او هند مشران نن په جنوبي افریقا کې په اقتصادي توګه د مخ پر ودې هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د اترتاس خبري اژانس په وینا ولسمشر ولادمیر پوتین او د هند صدراعظم منموهن سنگ به په افغانستان کې د روان وضعیت او له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د رامنځته کېدونکو پرمختګونو په باب وغږیږي. او دا هم د شاهزاده صرفې د معلوماتو لمخې افغاني لزنې او بهراني او اسارو سره دا ډول بلديږي. یو امریکایي ډالر 350 افغاني سلويخ پوله، یو روپۍ 28 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند اتیا افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني. ټاکل شوی ده چې په قطر کې د عرب لیگ په نننۍ سرمشریزه کې د سوریې څوکۍ د سوریې اپوزیسیون ملي شورا ته ورکړ شي. د سوری له حکومت څخه د 2011 کال په ورسېو کې هغه مهال د څوکۍ واخیستل شو چې عرب لیگ په دې هیواد کې د پلشوي پاسون په اعتراض کې چې اوس باندې دوه کاله پرې وخت د سوری غړیتوب وزنډاوه. د عرب لیگ سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملي شورا د مشر معاذ الخطیب له استعفا وروسته د دې شورا په مشرتابه کې ګډوډي رامنځته شوې، خو لا هم تمه کیږي چې نوموړی به په دوحه کې نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د سوری د حکومت د مخالفینو په لیکو کې بحران وروسته له هغه راغی چې د اپوزیسیون د صدر اعظم په توګه د اسلام پال شخصیت غسان هیتو د انتخاب پر سر اختلاف رابرسیره شو، ځکه د اپوزیسیون ټولو ډلو د ملاتړ ونه کړ. د قبرس مرکزی بانک پرون ماخام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د پنځشنبه تر ورځې بند وي. د بانک مخکې ویلي وو چې له دوو لویو بانکونو لایکي او قبرس بانک پرته د هیواد ټول بانکونه به نن سهار فعالیت پیل کړي. د قبرس مرکزی بانک په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې هدف له ستونزې پرته د هیواد د ټول بانکي سیستم د فعالیت یقیني کول دي. د قبرس بانکونه د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا بندي ول دې بانکونو د لویو پنګو د سلو مخاوني ولشي، او دا په داسې حال کې چې قبرس سیاستوال د خپل هیواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مالی امبرسې د ترلاسه کولو لپاره یوې موافقې ته رسیدو هڅه کوي. ولسمشر نیکاس استاسیادیس پرون وویل د قبرس د اقتصادي ژغورنې دا پلان دردونکي خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري.
هغه ساعتونه سخت او په خاص شیبو کې ډراماتیک وه. قبرس ته ځان داسې ښکارېده لکه د یوې سا په اندازه چې له اقتصادي سقوط څخه لیرې وي. زموږ لپاره نه انتخاب اسانه او نه چاپېریال پر زړه برابر و، خو له سختو خبرو اترو وروسته چې هم مقاومت او هم د مسؤلیت احساس پکې و، موږ یوې نتیجې ته ورسېدو څو د هیواد راتلونکي خوندي کړو.
د قبرس او نړیوالو پور ورکوونکو ترمنځ په دې اړه موافقه پرون وشوه. د ګورجستان پارلمان تیر ورځ په یوې فوقالعاده غونډه کې هغه محدودیتونه تصویب کړل چې له مخې د ولسمشر واک او صلاحیتونه کمیږي. د دغو نویو قانوني اصلاحاتو له مخې ولسمشر نشي کولای د پارلمان له منظورې پرته صدر اعظم یا کابینه وټاکي او یې لری کړي. دغه ګام په ګورجستان کې د ولسمشر ساکاشویلی او صدر اعظم ایوانشویلی ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لپاره یو کامیابه هڅه بلل شوې. د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کله چې د ولسمشر په توګه د میخایل ساکاشویلی دوهم وروستۍ دوره پای ته رسیږي، نوموړی باید د دې هیواد له صدر اعظم سره واک وویشي. او د امریکا په سیاتل کې یوې محکمې یو تن د پوځي استخدام پر یو سیمه ایز مرکز د برید د پلان جوړولو په تور په 13 کاله بند محکوم کړ. د دې فدرالي محکمې قاضي حکم صادر کړ چې ابو خالد عبداللطیف دی د بند مودې له پوره کولو وروسته هم د 13 کلونو لپاره تر سالنی لاندې وي. محکوم شوی کس په 13 دسمبر میاشت کې اعتراف کړی و چې د حکومتي چارواکو د وژلو پلان یې جوړ کړی و. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باوري چې ولسمشر حامد کرزي پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیش د ختمولو هڅه وکړه. د پاکستان پاوز لژم ژمنۍ وقفي ورسته د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ یو ځل بیا توغندوی حمله پیل کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال جان آلن په وروستیو څو کلونو کې د افغانانو د لاسته راوړنو په اړه خبرې کړې. په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ د رغونې لپاره تیرو او اوسنیو هڅو ته مکتنه کړې.
دروخت محمد داود خان په وخت یو پورګرام وو چې له کابل نه تر هرات پورې یو پټلۍ وغځول شي، لیکن هغه حکومت د منځه ولاړ.
په پای کې اس ام اس 1313 او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې په خپل کتنه کې هڅه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې ورستۍ کړکیچ کم کړي. ولسمشر کرزی وویل افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل او دا چې امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو وزي افغانستان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال په برخه کې یو مهم پرمختګ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي کرزی څرګندونې تایید کړې او له کابل سره د واشنگتن د همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ. رضوان مراد په یو راپور کې د دې موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له جان کیری سره په کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه چې په دې وروستیو کې اوسه کړکېچنې شوي خبرې وکړې. ولسمشر کرزی ویل په نږدې راتلونکو کې به قطر ته لاړ شي او دغلته به د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په اړه له قطري مقاماتو سره وغږېږي. خو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د هغه لاسته راوړنو په اړه جوړجاړی ونه کړي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان لرې لیدي.
افغانستان کوشش عظمی خود میکنه تا باز شدن دفتر قطر برای تحریک طالبان به خیر پروسه سره
دوی افغانستان په خپل ټول وس او توان سره هڅه کوي چې په قطر کې د طالبان لپاره دفتر پرانستنه د سولې د پروسې د افغانستان د ملي یووالي امنیت او دوامدار سولې په خیر تمام شي. خو افغانستان بل هغه ټول لاسترونو څخه چې په تیرو لسو کلونو کې لرلي په ټول وس او توان سره دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او پوهیږي چې جګړه او تاوتریخوالی د بحران د حل لار نه ده. د جان کیری په وینا د افغانستان مسأله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
We also support the Afghan led peace process.
دوی موږ هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوو. په دې درک کولو سره چې په ډاډه توګه د تاوتریخوالي د پاتې رسولو او د واحد او خپلواک افغانستان لپاره جوړجاړی غوړه لار ده. له همدې امله زه خوښم چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د قطر د هڅو په اړه خپل ژمنه تازه کړه او په خپل دوحې ته ځي څو د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي. جان کیری ویل مننه کوي چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکا ځاني او مالی تاوانونه ستایي او ورڅخه سترګې نه پټوي. افغان ولسمشر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې په تیرو انتخاباتو کې له جان کیری سره یو څه خبرې درلودې خو هیله مند دی چې راتلونکو انتخابات به د افغانستان د خلکو له خوښې سره سم ترسره شي.
امیدواریم وایس کې به هیڅ عنوان تجربه انتخابات 2009 در افغانستان تکرار نشه.
دوی هلمند یو چې په هیڅ عنوان سره د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو تجربه تکرار نشي. د 2014 کال راتلونکو انتخابات باید ښه شفاف افغاني او د افغانانو لخوا وشي او راتلونکو انتخابات افغانستان ته نوې مشروعیت وروبخي او نوې ولسمشر پکې وټاکل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د داسې انتخاباتو غوښتونکو او ملاتړ دی چې د دې هیواد د خلکو لخوا سره سم وي.
stand on the brink of a remarkable legacy for having brought Afghanistan
دوی جناب ولسمشر زه فکر کوم چې تاسو د یو مهم میراث د پریخودو په درشل کې یاست. تاسو په سختو حالاتو کې د افغانستان مشري وکړه. اوس هم ستونزې او چیلنجونه موجود دي. د دې انتخاباتو په اړه تاسو شمنه تاریخي ده. کوم په ګډه کار وکړو لکه چې کوی په هغه طرحه کې چې تاسو تشریح کړه زما په نظر مختلاره مو هواره او ګټوره ده. ولسمشر کرزی له جان کیری سره په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وګڼه او ټینګار یې وکړ چې تروریزم په افغانستان کې نه بلکې له پوره اغړه خوندي دی او هلته ځالې او ملاتړ لري.
په کابل کې په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د همدې موضوع په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن ګڼ مطالب خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو نن خپلې لیکنې او تبصرې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر او ولسمشر حامد کرزی سره د هغه خبری کانفرنس ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د حامد کرزی خبرې راخیستې دي چې ویلې دي له کلونو راهیسې وایو چې له ترهګرۍ سره جګړه د افغانستان په کلیو بانډو کې نه ده. ورځپاڼې د کرزی خبرې اوږدې کړې دي. له سیمې نړۍ او امریکا سره ستراتیژیکې اړیکې غواړو خو چې زموږ ملي حاکمیت او زموږ د خلکو درناوی پکې شوی وي. دا مطلب لیکوال زیاتوي. جانکی د دې پښتنې په جواب کې ویل ک امونیتی تړون لاسلیک سي امریکا بل افغانستان دفاع کوي. مونږ غواړو افغان ځواکونه په خپل د دفاع جوګه شي. مونږ به ورسره په ګډه کار کوو. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکي د انتخاباتو په اړه د ولسمشر حمید کرزي څرګندونې له یوې مرموزې مسکا سره دا وی چې د 2009 میلادي کال انتخاباتو پیښې باید بیا تکرار نه سي، نه پکې سیاسي لوری، نه حکومت او نه هم نړیواله ټولنه لاسوهنه وکړي. دا سر مقالې د لیکوال په اند کرزي ښکاره اشاره په تیرو ولسمشیزو انتخاباتو کې د بهرنیانو لاسوهنې ته وه چې انتخابات یې ډېر بدنامه کړل. محور خپلواکي ورځپاڼې هم د ولسمشر کرزي او کیری د خبري کانفرنس څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د کرزي په وینا لیکلي، د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره به هیچ چاته هم اجازه ورنه کړو چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. دا مطلب د لیکوال په باور د افغان حکومت سیاسي مخالفین په دې وروستیو کې هر ځل په ګډو غونډو کې په حکومت نیوکې کوي او ویره یې دا ده چې ولسمشر کرزی به یو ځل بیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي او ځان به په واک کې پرېږدي. د لیکوال پاند د نړیوالو لمرستو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل شونې نه دي، هغه ځکه چې د انتخاباتو لپاره له تخنیکي مرستو نیولې تر اقتصادي او امنیتي مرستو پورې ټول پورې تړلې دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزي ویلي دي راتلونکي انتخابات به په بشپړ ډول افغاني وي او دلیل یې دا وړاندې کوي چې همدغه ټکي انتخاباتو ته مشروعیت هم ورکولای سي. د لیکوال په باور ولسمشر هم دا ځل له بهرنیانو ویره لري چې هسې نه په انتخاباتو کې د یو داسې چا ملاتړ وکړي چې د ده مخالف وي. د سر مقالې په پای کې راغلي که ولسمشر په مستقیمه توګه په څوکۍ پاتې نه شي نو په غیر مستقیمه توګه خو تر بېلیدونکی هم نه دی.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې له څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور ګرځولي او پرون یې پر دانګام ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي وتوغول. د پاکستان پوځ پروسه کال هم د کونړ پر سرحدي ولسوالیو زرګونه توغندۍ وورول چې لسګونه کسان یې مړه، ټپیان او سلګونه کسان یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. روحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ په لور راتاوي کړي دي او د دوشنبه په ورځ د دانګام په ولسوالۍ نږدې دیرش توغندۍ راتوغولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه د دوشنبه تر ماسپخینه د پاکستان فوز کومه توغندۍ د کونړ په خاوره نه ورويشتلې، خو تیر ورځې له ماسپخین وروسته یو ځل بیا د خپلو درنو توپونو مخې د کونړ لور ته راسمې کړي او له ماسپخین څخه یې تر ماښامه د توپونو وویشت توغندۍ راویشتلې دي. هغه وای په راتوغول شوو توغندیو کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. د کونړ والی وویل تیرو دوو کلونو کې د پاکستان فوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو په زرګونو توغندۍ راویشتلې چې په سلګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، په لسګونو وژل شوي او ټپیان شوي دي. خاغلی وحیدی ویره لري چې د تیرو کلونو په څیر به د هوا ګرمېدو سره د پاکستان د فوز د توپچی بریدونه زیات شي. د دانګام ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد عالم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د پاکستان فوز په زوړ برول، سور کمر او کچلی سیمو له شلو زیاتې توغندۍ راتوغولې دي. خلک وایي تیر کال چې کله د پاکستانی پوز د توغندیو شمیر زرګونو ته ورسید نو افغان دولت د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د بریدونو د بندولو پاړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان خلاف مظاهره وشوي، خو د پاکستان په بریدونو کې کوم کمیران غې، خو په غرونو د واورو د پریوتو سره د پاکستان پوز خپل حمله بند کړي. اوس چې بیا هوا په ګرمېدو ده نو د کونړ پر خاوره بیا حمله پیل شوې دي.
د کونړ ولایت پر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني پوز د حملو د پیل په اړه راپور مو اوریده. په هلمند کې پرون یو ځان وژون کې برید د وسلوالو طالبانو حملو او د ماین د چاودنو پیښو درانه تلفات اړولي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له څو ساعته جګړې وروسته اوولس تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولی ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د کوکنارو پر ضد روان کمپاین پر مهال شوی. لبلې خوا په یو ځانمرګي برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی دی. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه پر ورځ هلمند ولایت د ګڼو بمی چاودنو وسلوالو بریدونو او یو ځانمرګ برید شاهد و چې د افغان سرتیرو ترڅنګ په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم د درنو تلفاتو د اړول خبر نه ورکول کیږي. که هم دغه پیښه تیره ورځ رامنځته سوي دي، خو جزئیات یې هغه وخت جواد سول چې مسؤلینو یې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د بیرتاکې په سیمه کې تېره ورځ پیل سوې جګړه وروسته له ساعتونو څخه ماښام ناوخته پای ته رسېدلې ده چې دواړه غاړې یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر نه ورکوي. د هلمند والي حاجي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په ګرمسیر کې نشته د هغه پولیسو سره مرسته سوې ده چې د کوکنارو په ضد کمپین باندې بخپل. هغه وویل په دې ورځو کې وسلوال هڅه کوي پر دولتي تاسیساتو او فعالیتونو باندې ډله ییز بریدونه وکړي. ولی وایي تېر ورځ ګرمسیر ولسوالۍ په بیرتاکه سیمه کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ نښته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې هم د جنگ پر میدان پاتې دي. دوی وایي مړو خلکو ته تسلیم کړل چې خاورې ته وسپاري او 9 تنه نور جسدونه طالبانو له ځان سره وړي دي. د پولیسو هم یو کس وژل سوی او دوه د ملي اردو سرتیري ټپیان سوي دي. ولی وایي وسلوال هڅه کوي په ګرمسیر کې د کوکنارو په ضد روان کمپین ګډوډ کړي او د هوا په تودېدو سره خپل بریدونه ته زور ورکړي، خو افغان سرتیري په همغږي د دوی په وړاندې د ریژه او د هغوی هر ډول فعالیتونه خنثی کوي. د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ ترمنځ وزیر آباد او شنګی هغه سیمې دي چې میش طالبان د دواړو ولسوالیو امنیت ګواښوي. ویل کېږي په دې سیمو کې لا هم وسلوال پټنځایونه لري او اکثره وخت پر دولتي پوستو بریدونه کوي. دیو بل خبر لمخه تیر ورځ د مرجې په ترخنه ورسمه کې د امیر بلند ډوړ ته چرمه د پولیسو یو ټانګ پر مین ختلې دي چې ل عمل د پولیسو کمانډان محمد ولی او د هغه سره یو تن ساتون کې وزل سوي او یو بل پولیس هم ټپي سوی دي. چارواکي وایي په دې سیمه کې هم پولیس د کوکنارو د کرلسو کروندو په متولو بختول چې د منچاو د نارامسته سول. همدا تیر ورځ ماشام د ندالی ولسوالۍ په نری مند سیمه کې د موټر په واسطه یو ځانمرګ برید د ملي اردو یو تن سره تیرې واژه او بل ټپي کړ. د ملي اردو د 215 میوند کول اردو مرستیال غلام فاروق پروانی وایي په دې برید کې نور زیانات رسیدل. وسلوال طالبانو په ګرمسیر کې د تیر ورځ په جنگ کې د شپږ وشتونو کورنۍ سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې اته تنه طالبان هم په هوایي بمبار کې وژل سوي دي چې په دې بمبار کې ملکي کسان ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د مرجې په ترخنه ورسمه کې د پولیسو د کمانډان محمد ولی د وژل کېدو پړه هم په غاړه اخیستې ده. کارسوپ احمدی رسنوی ته ویلي دي چې په نادالی کې تر ځانمرګ برید وروسته د بهرنیو پر قرارګاه وسلوال برید کې د یو طالب په شمول ګڼ شمېر بهرنیان وژل سوي دي. په هلمند کې د دې وروستیو بریدونو څخه داسې ښکاري چې وسلوال هڅه کوي چې د هوا په تودېدو سره د دولت په ضد خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ د شبکې د غځولو لپاره لومړی ګامونه پورته کیږي، خو له هغه مخکې د راپور د نوي کال د پیل په مناسبت په کابل کې یو هنري او فرهنګي نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون پرون په بابر بند کې پرانستل شو او تر یوې اونۍ پورې به دوام وکړي. چارواکي وایي د نندارتون د جوړولو هدف د مطالعې او څېړنې د فرهنګ ته وده ورکول دي. رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د دې فرهنګي او هنري نندارتون مسؤلینو ویل چې فرهنګي او هنري پروګرامونه کولای شي د تاوتریخوالي د فرهنګ په کمولو او لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي. د دې نندارتون یو تن جوړونکي او له فساد سره د مبارزې د افغان شبکې د ادارې مشر طارق اقتداری د دې نندارتونونو د جوړولو هدف په هیواد کې د فرهنګ او هنرونو ترویج په ګوته کوي.
په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت، پرمختګ، شفافیت او د قانون د حکومت لپاره لازمه ده چې خلک زیاته مطالعه وکړي. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې دا اداره نه یوازې له فساد سره مبارزه کوي، بلکې د فساد د فکتورونو له منځه وړلو هم ملاتړ کوي. د همدې ډول نندارتونونو جوړول څخه هدف مطالعه او د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
دغه فرهنګي او هنري نندارتون د فساد پر وړاندې افغان شبکې د هیواد د ځوانانو بنسټ او د کابل ښاروالۍ لخوا جوړ شوی ده او یو اونۍ به دوام وکړي. په دې نندارتون کې تر ډیره هنري اثر، نقاشي، خوشنویسي، ډول ډول کتابونه او لاسي صنایع په سلګونو وړو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې مراسمو کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو او د سیاسي ګوندونو غړیو هم ګډون کړی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی وویل د فرهنګي کارونو او هنر ترویج کولای شي په هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
موږ باید زیات فرهنګي کارونه وکړو. هغه فرهنګي کارونه چې په دې برخه کې ترسره کیږي له غوښتنو څخه ډېر لرې دي. دا چې موږ دېرش کاله تاوتریخوالی کړی، نو سل کاله له فرهنګي کارونو څخه وروسته پاتې یو. که چیرې هلې ځلې ونه سي او په دې برخه کې پانګونه ونه سي او د مسؤلیت احساس ونه کړو، له ویر او ماتم څخه به راونه وسو.
په عین حال کې د افغانستان په حکومت داسې انتقادونه هم کیږي چې د فرهنګ پیاوړي کېدو ته لازم او ګټور پروګرامونه نه لري. یو شمېر فرهنګیان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د مطالعې او نورو فرهنګي مسایلو د پیاوړي کېدو لپاره لا ډېر کارونه وکړي تر څو د تاوتریخوالي له کمېدو سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په اروپا کې د ریلګاډي د کار له پیله نږدې 200 کاله وروسته دا په افغانستان کې د ریلګاډي لومړی پټلۍ جوړیږي. د ریل دا پټلۍ د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري او له دې لارې د هیواد د وسلولو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریال ابوبکر صدیق یو راپور برابر کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. څه باندې دوه پیړۍ مخکې په اروپا کې د بخار په وسیله د اورګاډي د لومړني لوکوموتیو حرکت د نړۍ په ترانسپورتي سیستم کې ستر بدلون راوست او دا د اوسپنیز آس بلخره افغانستان ته رسیږي. افغان حکومت چې د ټول هیواد په کچه د دې پروژې د عملي کولو په لومړي پړاو کې دی، غواړي د اورګاډي له پټلۍ څخه د اقتصادي پرمختیا او د سوداګرۍ د پراخولو په ګټه کار واخلي. د افغانستان د فواید عامې وزارت معین احمد شاه وحید د دې پروژې په اړه وایي هدف دا دی چې افغانستان د یو ځمکني پل په توګه د انرژۍ د لویو زیرمو لرونکي منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ له چین او جنوبي آسیا سره چې اقتصادي په چټکۍ سره وده کوي وتړي.
که افغانستان د اورګاډي د پټلۍ په وسیله په حلقوي ډول او یا هم په لومړي ګام کې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي، نو په راتلونکي کې به د سوداګرۍ، ترانزیت او زموږ د هیوادوالو د ژوند د سطحې په لوړولو کې د ډېرې زیاتې ودې څرګندونه وکړي.
په افغانستان کې د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو په برخه کې لومړی ګام په 2011 کال کې د 15 کیلومترو په اوږدوالي د مزار شریف او ازبکستان د ریلګاډي د شبکې له وسلیدو سره واخیستل شو. د دې پټلۍ لګښت د آسیایي پراختیايي بانک له 1.8 میلیونه ډالر مالی مرستې ورکړل شو. د ازبکستان د ریلګاډي دولتي کمپنۍ غواړي د کارګو له نړیوالې شبکې سره د دې پروژې د نښلولو لپاره دا پټلۍ اوس د افغانستان او تاجکستان سرحد ته وغځوي او په دوهم پړاو کې د 400 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان له شماله د تیریدونکو پټلۍ په وسیله د ترکمنستان، تاجکستان د ریلګاډي له شبکې سره وصل کړي، چې دا پروژه هم د آسیایي پراختیايي بانک له مرستې څخه تمویلېږي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ په روانه مارچ میاشت کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د دې پټلۍ د رغونې چارې پر روانه جولای میاشت کې پیلېږي. د فواید عامې وزارت معین هیله وښوده چې دا پروژه به د افغانستان په شمال کې له طبیعي زیرمو د استخراج شویو محصولاتو تو د خرڅلاو امکان برابر کړی. دا به په افغانستان کې د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمیزو اړیکو لپاره یو انقلاب وي او منځنۍ آسیا هم له یو بل سره وصلوي. دا لنډمهاله پلان به زموږ د خلکو د اقتصاد په پرمختګ کې هم ډیر مثبت اغیز ولري. زموږ د سوداګرو مالونه به په بهر کې نه پاتې کیږي او ترانزیت تجارت به هم ښه وده وکړي. د افغانستان د شمال پر دې دوو پروژو سربیره د ریلګاډي د نورو پټلیو د رغونې پلانونه هم شته. د مثال په توګه د افغانستان له لویدیځ څخه ایران ته او له جنوبي ولایتونو څخه پاکستان ته غځېدلې پټلۍ. د خپلواکو هیوادونو د کامنولت یا سی آی ایس د غړو د ریلګاډي لګړې شبکې او له آذربایجان، ترکیه او ګرجستان سره د افغانستان د پټلۍ د نښلولو د جلا پروژې په اړه هم خبرې روانې دي. په افغانستان کې د ریلګاډي پټلۍ د جوړولو فکر نوی نه دی او څو لسیزې مخکې هم په دې اړه پلانونه وو. خو افغان کارپو حبیب الله رفی وایي د 19مې او 20مې پیړۍ پاچایانو د دې هڅو مخه نیوله، ځکه دوی ویره درلوده چې که افغانستان د ریلګاډي پټلۍ په وسیله له نړۍ سره ونښلي، نو د برتانیا او روسیې امپراتورۍ به دا هیواد ټول ونیسی، خو په 1915 کال کې د امیر امان الله خان د سلطنت پر مهال په افغانستان کې د اورګاډي لومړی پټلۍ جوړه شوه. دا 1 کیلومتره اوږده پټلۍ له د مزنګ څخه دارلمان ته غځېدلې وه، خو د امان الله خان د اصلاحاتو پر ضد له پاڅون وروسته دا پروژه د راتلونکو 2 کلونو لپاره نیمګړې پاتې شوه. ښاغلی رفیع وایي فقید سردار محمد داود د ریل په وسیله له نورې نړۍ سره د افغانستان د وسلولو لپاره نوي پلانونه جوړ کړل، خو هیڅکله عملي نه شول.
در وخت محمد داود خان په وخت کې یو پروګرام وو چې په مرکزی افغانستان کې، یعنی د درجات له لارې له کابل نه تر هراته پورې یو پټلۍ وغځول شي، لیکن هغه حکومت دې ته وزګار نه شو، د منځه ولاړ.
او له دې سره د غازی امان الله خان د پټلۍ لومړنی لوکوموتیف او واګونونه چې اوس هم د کابل په موزیم کې ساتل کیږي، په افغانستان کې د ریلګاډي د لومړنی پروژې د رغونې لپاره د پخوانیو هڅو د یوې نښې په توګه میراث پاتې شول.
د اتصالاتو 1 اتلس پروګرام په همدې خپرونه کې
د سهار 10:13 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام او اس ام اس 1 اتلس لرو، خو له مخ کې ناجیه سپی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د نګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د چټک غبرګون پر قتل ځنوژونکو حمله وروسته اوس مهال تصفیوي عملیات پیل شوې دي. د نن سهار په حمله کې 15 تنه پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان پوز وایي د دې هیواد لوی درستیز د اردن په پایتخت عمان کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. د روسیا او هند مشران نن په جنوبی افریقا کې په اقتصادي توګه د مخ پر ودې هیوادونو د سرمشریزي په سنډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې په قطر کې د عرب لیگ په نننۍ سرمشریزه کې د سوری څوکۍ د سوری اپوزیسیون یا ملي شورا ته ورکړ شي. د قبرس مرکزی بانک پرون ماښام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د پنځشنبه تر ورځې بند وي. په قرغیزستان کې د لاریو نږدې 150 ډریورانو چې په ماناس هوایی اډه کې د ناټو لپاره د اړتیا وړ مواد لیږدوي پرون په پلازمینه بشکه کې مظاهره وکړه. او د امریکا په سیاتل کې یوې محکمې یو تن د پوځي استخدام پر یو سیمه ییز مرکز د برید د پلان جوړولو په تور په 13 کاله بند محکوم کړ.
قدرمنو په څو شیبو کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، لومړی اس ام اس 1 اتلس ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی دوه پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. په نری رنځیه توبرکلوز ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په پکتیا کې زیات شوی. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه څه دي؟ په دې اړه په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د راپور برابر کړی.
د پکتیا مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نری رنځ ناروغانو شمیر د 13 کلونو په نسبت زیات شوی دی. دوی وایي په نری رنځ اخته کسانو شمیر شپږ سلنه زیات شوی او په 13 کال کې 625 تنه داسې ثبت کړي چې په نری رنځ یا تبرکلوز اخته دي. په پکتیا کې د عامې روغتیا ریاست د نری رنځ د څانګې مسؤل ډاکټر نور احمد وایي د دغو ناروغانو شمیر د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو کې زیات شوی دی. دوی وایي چې دوی وخت پر وخت هڅه کړي چې په نری رنځ اخته دغه کسان له دې ناروغۍ وژغوري او تر تداوی لاندې دي.
تیر کال کې موږ شپږ سوه 500 مکمل ټول ناروغان تشخیص کړي دي چې په دې کې مختلفې کټګورۍ ناروغان شامل دي، چې خپل سږو توبرکلوز ناروغان دي، خارج د سږو نه دي او د سږو مثبت او منفي واقعات. په ولسوالیو کې موږ زیاتې پېښې لرو ځکه چې موږ په ټوله پکتیا کې 14 توبرکلوز تشخیصي او تداوي مراکز لرو. د بهر ولسوالۍ کې ناروغان چې توبرکلوز ته مشکوک وي هغه ته بلغم معاینه کوو. کوم ناروغان چې توبرکلوز تشخیصي تر تداوي لاندې نیول کېږي.
نوموړی دا هم وایي چې پخوا په نری رنځ اخته کسانو شمیر دوی ته ځکه نه و معلومه چې صحی تشخیصی مراکز یې نه لرل. دی وایي اوس دغه شمیر دوی ځکه ثابتولی شي چې د یادې ناروغۍ د درملنې او پیژندنې لپاره یې په مرکز ګردیز ولسوالۍ کې 14 صحی مرکزونه جوړ کړي. د پکتیا عامه روغتیا ریاست سرپرسته ډاکټره نازدانه پکتیاوال په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی په ځای بولي، خو وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ د مخنیوي او پیژندنې لپاره یې په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي دي. شورا وکیل زرغونه همت وای چې په نری رنځ د اخته ناروغانو سره لکه څنګه چې لازمه ده د دولت له لورې مرسته نه ده شوې او نه په لرو پرتو ولسوالیو کې د دې ناروغانو تداوی په هغه ډول کیږي چې د عامه روغتیا ریاست چارواکي یادونه کوي.
هغه ورونه او خویندې چې په نری رنځ باندې اخته شوي دي دوی ته خاصه پاملرنه نه ده شوې، هم د کورنۍ لخوا او هم زموږ د دولت بې توجهي هم دلته شته ده. په شکل چې وایي چې باید لازم ټولو کلینیکو ته او ټولو صحو ته زموږ دغه کمپاین ورسیږي، خو نه ده رسېدلی.
د عامه روغتیا ریاست چارواکي په داسې حال کې په نری رنځ یا تبرکلوز د اخته کسانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکوي چې لا هم د دې ولایت په ډېرو سیمو کې خلک له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو څخه بې برخې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتصاو اتلس
د ولسی ژورنالیزم دغه نوې خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي راډیو په همکاري وړاندې کیږي.
شنوندگان محترم رادیو آزادی و علاقمندان محترم برنامه اتصالات 818، السلام علیکم. خوش هستم که امروز بازم نوبت نشر برنامه شما رسیده و ما طاهرشان به کمک همکار محترم رضوان مراد همین برنامه را به امید صحت و سلامتی شما برایتان تقدیم میکنیم.
بله ترجمان، از هم قدرمنو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هغه ملګرو ته چې هغه اس ام اس او پیغامونه راستولې دي.
بله رضوان جان، دای هفته یک تعداد زیات شنونده های ما بر ما اس ام اس های روان کردن که د وجه سال نو بر ما تبریک گفتن. خوب تشکر بسیار زیات. هغه اس ام اس ها ما قرار باشه که بخوانیم دیگه شاید بسیار
بله، کافی زیاد
ما تشکر میکنیم و ما هم سال نو به همه دوستای خود مبارکی میگیم و امیدوارم یک سال پر برکت و یک سال خصوصا با امنیت و با صلح باشه.
آمین.
خب شروع کنید شما.
بله، زمیر احمد د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ څخه اس ام اس استولې ولیکي چې د نوي برېښنایي تذکرو ویش چې د نوي کال د پیل کېدو څخه بیت ویش پیل شوی وي تر اوسه پورې درک نه معلومیږي.
بله دوست ما می نویسن، از حکومت آقای کرزی مدت 11 سال می گذرد اما در ولسوالی مارمول قریه مولا افغان ولایت بلخ هیچ نوع بازسازی صورت نگرفته است. در این قریه یک باب مکتب متوسطه است که قشر اوناس و ذکور در زیر خیمه ها با بسیار مشکلات مصروف فراگیری تعلیم اند. فرستنده قادری، خب واقعا یک مشکل بسیار بزرگ است.
بله.
امیدوار هستم که مقامات در این زمینه توجه جدی بکنند.
کمال زیم در کنر پولیت که دا ورور لیکي ټولنه امنی د والی صاحب او د ولایتي شورا رئیس جوړ کړي، موږ دوه ډلې خلک یو او په جنجال کې سره اچولی وو او دوی په خپل وخت تیروي.
دوست ما نویسن، ډاکټر عبدالله همیشه درباره دولت کرزی دیدگاه منفی دارد، چرا در زمانی که خودش وزیر خارجه بود هیچ کار نکرد؟ دوستانه که دوست ما اسم خودا فراموش کردن.
بله، خالد لغمان ولایت څخه طاهر جان خپل اس ام اس کې وایي چې منګ د محل چارواکو او اربکیانو څخه ډیر پتنګ شوی او کپ سرک بملوزینو اربکیان ملکی خلک وهي، ملیان او ګیرور خلک نسی چې دا د حکومت او د ملت ترمن د پوینا واټن پیدا کوي.
بله
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
رضوان جان، من یک دو اسمس کوتاه را می خوانم با اجازه. سلام، من از غزنی هستم. در غزنی بیکاری بسیار زیاد است و اجناس هم بسیار قیمت است. اسمس دیگه؟
بله.
حکمت الله احمدزای از ولسوالی سنچرک. پروژه ها ساخته می شود اما کیفیت ندارند.
سلامونه میو منه احمد سعید فطرت یم له لغمان څخه. لغمان کې ځینې مشکلات دي. لومړی اداري فساد د مزکو د غاصبینو سره، بل د لغمان حل ټول په خوا د وکیلانو لاس خرابو. هر وکیل د خپل خوریان او یا نور دوستان په وسلوالو کې د خپل ځان د ویرې لپاره شاملول او له هغوی سره مرسته کوله، او هر وکیل له سلو څخه تر 300 پورې کسان لري.
خوب رضوان جان، پالوی ولایت لغمان از جلال آباد یک دوست ما فقط اگه سمس کوتاه نوشته کنن.
بله.
میگن که در جلال آباد استادان درس درست نمیدهند.
اقبال میدان شهر څخه اسمس کړی وای چې حاجی عبدالاحمد د میدان وردک پخوانی وکیل، حاجی موسی پخوانی قماندان د امنی ظفرالدین په میدان وردک کې جبهې لري او د پوینا داخلي جنگونه کوي او د دولت په وړاندې جنگي.
امی رقم اگه سمس با می محتوا تقریبا با هم دارم. دوست ما می نویسن که قماندان کمین با وجود که از وظیفه برکنار شده، بازم در غصب زمین ها دست دارد. بغلان شهر کنه حضرت الله.
بله. انجینر عمران وای پننګرهار کې یو لوی مافیا شته چې دولت به د هغې غم وخوري. دا چې انجینر صاحب عمران د کومه مافیا خبرې کوي په دې اړه څه نه دی لیکلی. بله.
امیدوار هستم که دوستای ما یک ذره تذکر بهتر بتن تا ما بفهمیم که موضوع از چی قرار است. خب دوست ما می نویسن ولسوالی برکی برک از خاطر عملکرد ناشایسته اربکی ها با خشونت جدی مردم روبرو خواهد شد. نادرخان،
اداری فساد او بډې د ټول ستونزې نه امنیو یوازینی لوی لامل دی. ترڅو چې د اداري فساد او بډو لمنه د افغانستان څخه ټوله نشي، سوله او امنیت نشي راتلای. عبدالصمد حریفوال د ننګرهار پوهنتون د ساينس پوهنځي محصل دی.
بله. امی دوست ما د دری هم سره سمس روان میکنن، دغه شاید بعد ما هم یک دوی سمس شه بخونم.
مهربانی.
خب دوست ما ذکر الله از ولایت تخار می نویسن، تا که در افغانستان برق و سرک نباشد مشکلات حل نخواهد شد.
بریال سلیمان خیل د کابل د سروبي ولسوالۍ څخه اس ام اس راستولې او وای د کرزی صاحب د خبرو په تاییدولو سره باید وایو چې د افغانستان مجاهد ولس دومره بیکاره نه دی چې چاته کم وای، او ولس مشر د ولس په خوخه خبرې کوي. د هغه په وینا زنده باد حمید کرزی.
دوست ما رحمان الله از ولایت پروان ولسوالۍ ساګرد غربن می نویسن، وکلا در ولسی جرګه در بی امنیتی دست دارن. خب اس ام اس واقعیت بگویم ما سینه فهمیدم، ما خواندیم. امیدوار هستم که دوستای ما یک ذره
لغوازی هولی که ترچو چی دو دوی پیغام رسید،
نه تنها ما بلکه شنونده های عزیز ما هم بفهمن که دوست ما چی مشکل دارن.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمېرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمېرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
همت د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه میسج کړی دی او وایي د افغانستان د برق وزارت نه دا غواړو چې د کونړ ولایت ته توجه وکړي او د کونړ سیند باندې د برق بندونه جوړ کړي. دا کار به افغانستان د صنعتي کېدو لور ته بوزي. تر جنه یو خبره چې اوریدونکو هم لمون سره په دې خبره پوي چې مونږ هڅه کوو چې د اوریدونکو یاد چا چې سمس راسولې د غوي پیغام امغه شان چې دوی لیکلې امغه شان ولولو خو کله غوازي وي نو پیغام رسول شي.
واقعا ما کوشش میکنم که دوستان عزیز پیامای شما را به همون شکل که هست بخوانیم، ولی بعض وقتا واقعا یک مشکل است که همون محتوای زورا مسئولین باید بفهمند تا به مشکلات شما برسند. خب دوست ما امرالله محمدی از غربند می نویسند: با تایید گفته های وکلا در ناامنیتی اکثر نقاط کشور خود مسئولین دولتی دست دارند که نمونه آن هم در غربند دیده می شود.
طاهر جان ما سره اس ام اس ته وای چې په افغانستان کې د کرکټ د پرمختګ لپاره د پاکستان پر ځای باید له هند سره دغه تړون لاسلیک شوی وای. الهام الدین د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ څخه:
رضوان جان خیمه که دو تا اس ام اس مسلسل می خوانم چون کوتاه هستم، درست است؟ سلام، امنیت لوګر بسیار خراب است، توجه دولت را می خواهم. دوست ما اسم خودم فراموش کردن که بنویسن. خب هر صورت دیگه اسمس: عامل بزرگ بیامنیتی و همه معضلات در افغانستان فساد اداری است. عبدالصمد حریفال، محصل پوهنځی ساینس پوهنتون ننګرهار:
دا چې د افغانستان په هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي نو په اکاډمیو کې قرآن عظیم شان ورکول کیږي، بیا ولې دوی د خپل هیواد داسې ترافیکی پیښې په افغانستان کې جاری دي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله او زیانونه رسیږي؟ دا ورور وایي: زه ډیر زیات خفایم او د افسوس ده چې په چا باندې به سړی باور وکړي. د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر دغه سمس راستوله:
بسیار خوب. خوب رضوان جان، ما یکی دوی سمس دیگه هم دارم که امورم میخوانم. محمد سلیم هستم از ولایت لغمان: اگر امریکا به طور کامل از افغانستان خارج نشود، امنیت 100% ناممکن است. محمد سلیم رحیمی. دیگه اسمس از دوست ما گلخان: تا زمانی که به بیکاری توجه نشود، صلح با وجود نخواهد آمد. خب شما دیگه اسمس ندارن؟
نه، ما سرم دغه د ملګری سیمسونو اسمسونو شته دی تایر جان. خو لکثرنګ مو چې مخ کې ویلي زنی بالکل لوستل کیږي نه
نسبت مشکلات تخنیکی و یا هم دوستای ما زړه توجه نکردن. خب هر صورت اینه میجه مګ دوی اسمس کوتا دیگه هم دارم، امیرم میخونم: در سمنگان جای برای زندگی محصلین نیست. گلخان از سنگچرک، یه دوست پیشتر ما بود که اس ام اس رو کرده بودن. خب یک اس ام اس آخر: در مکاتب ولایت لوگر استادان مسلکی و مجرب نیستند تا معضلات درسی و نصاب جدید را حل نمایند. بازم دوست همیشگی ما عبدالصمد حریفال، باشنده قریه حریفال آباد ولایت لوگر.
خب طاهر جان، د دغه اوریدونکو اس ام اسونه مخبره کړ، په دې هله چې دوی خپل اس ام اسونه لږ واضح هولي کې خپل نومونه ولي کې خپل ادرس ولي کې ترسو د دوی اس ام اس په سمه توګه موږ اوریدونکو سره شریک کړو.
بله واقعا مې یک توقع موز شنوندوی عزیز ما است. بگو مزدوار استم که بازم همکاری خود با ما ادامه بدین. به امید صحت و عافیت شما تا هفته آینده. خداحافظ.
د خدای پامان.
نیما نړۍ
د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خرابلاست. په دې هیله چې جوړ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. دا خبرونه مو هغې نابینا میرمنې ته ځانګړې کړي چې د سر په سترګو څه نه ویني خو د زړه سترګې پوره بینا دي. میرمن نور جهان دلاور یادوم، هغه لومړنۍ افغان نابینا میرمن چې لوړې زده کړې کړي دي.
اولم علاقه ډېره د ژورنالیزم سره وه، بیا مال زه خو عیني دید نشم کولی، دا خو یو ناقص ژورنالیست د ما نه جوړېږي. دوم صنف نه مې رشته فلسفه اختیار.
دستر گو بلا یا دستر کی ولی سری پام چوار دے خطا نشی ممن لے غر غری دی.
گرانو اپریدن کو، په دنیا کې ډیر کسان شته چې د سترګو بینایي لري خو د زړونو سترګې څه نه ویني.
ځکه نو د خلکو په نازکو هیلو پیګ دی او تیریږي. خو په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې د سترګو بینایي نه لري، خو د زړونو سترګې دومره خلاصې او رڼې دي چې نالیدلي حقایق درک او لمس کولای شي. په دې خبرونه کې د داسې یوې میرمنې په اړه خبرې کوو او خواله یې اورو چې دنیا او ژوند د زړه په سترګو ګوري. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي نورجهان دلاور یادوم. هغه لومړنی افغان نابینا چې ښوونځی لوستی او د کابل پوهنتون د ادبیاتو په څانګه کې د فلسفې په برخه کې د لیسانس تر درجې زده کړې کړې دي. نورجهان دلاور 55 کلنه ده، میانه ونه لري او له خبرو او سلوک نه یې مهرباني اوري. میرمن نورجهان دلاور له موره نابینا نه وزېږېدلې. دا چې څنګه یې د سترګو لید له لاسه ورکړ له نورجهان څخه به یې واورو.
زه د شپږو میاشتو وم چې سترګې مې په درد شوده او هم څه ورته لیچ وایي. پلار مې هغه وخت افسر و د دفاع د وزارت. مور مې ورته ویل وایي د دې سترګې په درد شوي دي، د دوی د قصې نه درته وایم تاسو ته. بیا پلار مې ورته ویل و تاسې لږ لیمو واچوئ. مازدیګر چې زه راغلم زه به یې بوزم ډاکټر ته. د ما یو انۍ وه، هغې ویل تاسو ظالمان یې، دا لیمو خو ډېر سوخت کی، رنګ به واچو سترګې خیشی درد مورکی رنگی چه واچو یا دو ساته لکه چه وطرلی ماسترگی دو ساته باری خلاصی کری مور می لاجواردی پردی تا پسترگو کی را خلیوی باد لغن مایزگرد پلار می را خلی و زیبوالی هم دکتر تا چه لیدلی ورده اوست نابیناش وسترگی للاس وار کری اوست را وستل را تا پس لغن هر چم را تداوی دوی وکره گته اونک را تا اوست مسترگی خپلی نیدی مقصد اغه سوریانه د کریم پلاستیک دی.
نورجهان وایي کته هم د سترګو لید یې له لاسه ورکړی و، خو لزده کړی او تعلیم سره یې ډیره مینه وه او تل یې دا په زړه کې تیرېدل چې کاش دی هم زده کړې کولای شوای. بالاخره یې هیله پوره شوه او د نابینایانو د لیسې د جوړېدو زیری پرې وشو.
داسې زیاته علاقه مې د مکتب سره درلوده. یو ورځ په کور کې وم چې زمونږ یو دوست او کبراجان عمر دی ویل یو زیری درکوم چې داسې یو مکتب تاسیس شوی دی، نابینایان کولی شي چې زده کړه پکې وکړي او ځینې حرفهیي کارونه لکه بافت و خیاطي و موسیقي و دا شیان زده کړي. بیا ورغلم دې مکتب ته، هغه وخت سفارت شوروي سره و، هلته ځان شامل کړ. هلته دوی د بریل خط اول را وښوده، اول راته جالبه وه لکه را د شری دانې غوندې. دوه کاله کې ما هغه خلاص کړ، ابتدایه دوره. 1349 کال کې لاړم رابی بلخي کې شامله شوم. بیا هلته م هغه اول کال اول نمره د عمومي شوم زه، بیا تم صنف مساویه امتحان ورکړ. پس لغه د نهم نه نوم دس په ترتیب مخکې لاړم. بیا 350 کال کې د 12 نه فارغه شوم. لور پنځوسم کال کې لارم غته پوانتون د کابل ته. اولم علاقه ډیره د ژورنالیزم سره وه، مل باید زه یو ژورنالیست هستم. ډیره زیاته م علاقه وه. بیا په اول ټولګي کې مې د یو مضمون درلوده په نامه د مبادی ژورنالیزم. دلته مې ولوستل چې یو ژورنالیست باید عینی او ذهني دید ولري. بیا باید لغنه مویل زه خو عینی دید نشم کولی، دا خو یو ناقص ژورنالیست د مانه جوړیږي. بیا دوم صنف نم رشته فلسفه اختیار کړه، فلسفه علوم اجتماعي.
نورجهان دلاور وایي وروسته له دې چې د نابینایانو په لیسه کې د بریل په سیستم لومړنۍ زده کړې وکړي او بیا یې په عادي ښوونځیو او پوهنتون کې زده کړې پیل کړي، هڅه به یې کوله چې د خپلو خویندو ورونو په مرسته ځان ته کتابونه په بریل خط وړوي او لکچرونه ریکارډ کړي. نورجهان دلاور وایي په خپل همت او د کورنۍ مرسته وچه وتوانېده زده کړې وکړي. دا د هغو ستونزو یادونه کوي چې د درس پر مهال یې ګاللي دي. د دې یو خاطره به واورو.
پانتون کې یو ځل ما یو خپلم صنفي ته ویل مال کتابخانې ته ځې، مونږ کور ته زنګ ووه، ورته دا په کتاب فروشي مقدم سره ولاړه ده، ورپسې ورشي. هغه زنګ وهلی و، اشتباه یې کړی و، بل کور ته یې زنګ وهلی و. زه له 3 نه تر 9 بجو د شپې ولاړم د کتاب فروشي سره. بالاخره کتاب فروشي ویل وایي زه دوکان قلفوم، تاسو راشئ زنګ ووهئ. لاړم، مور ته مې زنګ ووه. مور مې ویل ما فکر وکړ تاسو کوم سیمینار لرئ. خو پوهنتون کې لک سیمینارونه او کنسرتونه او شایان ډیرو موږ ته خو چا زنګ نه راوهلی څو مور پروفیسر راغله لاړم لس بجې د شپې نو دا رقم مشکلات راځي مشکلات باید څوک په ځان قبول کړي که څوک غواړي چې یو ځای ته ورسیږي او تحصیل وکړي
نورجهان کله چې له زده کړو خلاصه شوه واده یې وکړ او په خپل هڅه یې ماشومان وروزل خو جګړو دا هم بې داغه نه ده پرېښي په ځوانه ځوانه یې د ژوند شریک ترې د مرګ د کور میلمه کړی او دا یې له درې ماشومانو سره یوازې پرېښي
ما واده کړی دی د واده ثمره مې درې زامن دي چې درې واړه محصلین دي مشر زوی مې واده کړی دی او یو مسای لرم دغه هم د کور ژوند دی پخوا خپل کار ما خپله مخته به کارونه مې ټول د کور کار ټول د ما په غاړه و د ابتدا د دې نه چې واده مې کړی و بیا مې ماشومان و ماشومان غټ شول تر هغه څه ام ګور مې راغله اوس من ګور راغلی اوس زه کار نه کوم ام ګور مې کار کوي خاوند مې دید درلوده داسې صفا دید تر په بایسکل کې یو ځای نه بل ځای پورې ته خو هغه په تاسف کې مړ شو دا واړه راته واړه واړه پاتې و لوی مې کړی شپږ کلن اته کلن یولس کلن اولاد ماته پاتې و
ښایي روغو کسانو ته دا پوښتنه وي چې یوه نابینا ښځه څنګه کولی شي د کور ټول کار په خپله وکړي نور جهان دلاور چې خپل ژوند سنبال کړی وای چې د روغ او نابینا د کار کولو ترمنځ صرف د وخت تفاوت دی که روغ کس یو کار په 15 دقیقو کې ترسره کوي نو نابینا یې په 10 دقیقو کې ترسره کوي نور جهان دلاور لکه څنګه چې وویل درې زامن لري دا وایي چې د درې وړو په سالمه روزنه او زده کړه کې هم پوره ونډه درلودلې ده
باید یو متعلم اول باید توري زده کړي دغه توري وخته پلان د پلان نیولو غټ غټې چاپ کړي وو هغه خپل ځان دپاره دغه نه موږ اول استفاده وکړه چې دوی د مغه نه دوی زده کړه بیا ما د بریل کتابونه وړل عنوان به مې ورته ویل دغه عنوان د کتاب ولوله بیا به د لوسته ما به کوم ځای کې فکر کوه دوی له یاد نه کی دفتن یو ځای کې درېدم موبایل د املاکه بریل کتاب او بینایی کتاب ټول نصاب د معرف دی یو شی دی دا به بیا درول پښتنه مکوله چې املاکه بیا چې دوی املاکه ولې پیدلم چې نه صحیح تعقیبوي درس ما سره او بیا مثلا یو زوی ما عبدالهادي داوي کې و دوه زامن ما امانی کې و بیا مغه یو زوی ما عبدالهادي داوي کې و هغه به م ځان سره واخیسته امانی مکتب تتلم د دوه زامنو پوښتنه به مې کولې چې دوی څنګه دي آیا درس وایي نه وایي مکتب ته په وخت راځي نه راځي حاضري یې څنګه ده ښه ده که نه ده بیا د مشر زوی مامانی کې و ده سره به یو ځای عبدالهادي داوي ته تلم ده به بیا کله ویل مور زه ځم اوس ته ولې ځې ما نه کېدای شي چې تې پټه کې تې راته ونه وایې یا اوس هم څه غټ دي څه یو څو دقیقې وځنډېږي زنګ ورته وهم چیرې لاړې کوم ځای کې چیرې
له نور جهان نه مو دا وپوښتل چې دنیا څنګه ورته ښکاري او له ښایست او بدرنګۍ یې تصور څه دی د دې ځواب د اورېدلو دی
د خپل وجود څه لمسوو یو خپل دوست او اولاد او هغه هم څه لیدلی دغسې یو شی فکر کوو ما یو وخت رنګ لیده اوس څوک وایي تورې سترګې هغه تور رنګ راته مجسم کېږي وایم دغه رقم سترګې دي تورې دي تور خو دا رنګ دی او داسې مشخص نسو تحلیلولی یعنی یو انسان څه رقم وجود لري پیږو څه خلاص لري ښې پښې لري ځینې کسان وایي فلانۍ نجلۍ یا فلانۍ ښځه څه ښایسته لاسونه لري که نه بیا دا موږ ته خوی لاس دی نو دم لاس دی هغه هم لاس دی منتاز ځینې لاسونه ظریفي واړه واړه وړی و لږ نازکي او ځینې لاسونه لږ کلفتي ډبل و هغې دا د احساس نه وویلی شو
په افغاني ټولنه کې د ټولنې د ټیټې فرهنګي کچې له امله ډېر ځله معلول کسان ځورول کېږي او ناوړه خبرې ورته کېږي نور جهان هم له داسې خبرو بې برخې نه ده پاتې
اس خو شوي دي ځوانۍ کې مکتب ته تلم یا ځینې ځایو ته خویندو ورونو سره تلم بیا ځینې وخت پخوا ما عینکې په سترګو کولې اکثرا چې مکتب ته تلم د هلکان خو هغو به ویل عینکاش لږ پاک کرمبول ورس یا مثلا ځینو به ویل چې دا ویده ده یا ځینو به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره وځي ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي
فقط و ایت ده حکوم بدی نده نابینایی ده ما به نظر ما تک پرابلم ده دوی ده خواه کم مشکل نی یا ده کم دسته لوی عیب نده اخلاقی عیب نده ده یو علت ده معلول یو منگه دوی پیساب ده غرقم کار نکه باید ونک باید مایند دوی تا ورو خیی چه اولادو تا لکچنی وروالی نورزده کی چه بچه باید سپینگیرو تا یا مثلا نابینایانو تا یا سوک چه پخی نلری یا دوگ کسانو سر بد رویه ما کوای زوروه ما بد خبری ما ورته کوای دادو مایند وزیفه ده.
نورجهان دلاور اوس د نابینایانو په مسلکي ښوونځي کې د اونۍ شپږویشت ساعته درس لري او نورو نابینایانو ته لیک لوست ورزده کوي. نورجهان وایي په جګړه ځپلي هیواد کې ټول وطنوال ستونزې لري او له ناخوالو سره مخ دي، خو معلول کسان بیا تر ټولو زیاتې ستونزې لري، ځکه دغو کسانو ته نه د عادي او عالي زده کړو پوره زمینه برابره ده او نه هم په ښاري خدمتونو کې د دوی ستونزه په نظر کې نیول شوې ده. اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې ته دی، په کابل کې 1401، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او که له پېښور لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1403 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو پا ویب پانه که وگوره www.azadiradio.com